درنو دوستانو ستړي مشه دا ساتي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل ان لغ بل نور هم کارانو سره یو ځای هر کله کوم نن د جمعې ورځ او د جمعې پورس مګ عموما د لسوبه جو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله چې وکولتوري مجله د خبرو خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو تر هر سمخ کې پامو کړئ د دې سات خبرونه ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د يرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. پاکستان د پنځشنبې په ورځ ویل امنیتي ځواکونو د هغه دولس ایراني امنیتي مامورینو څخه 15 تنه خوندي ژغورلي چې تېره میاشت د ایران او پاکستان شریکې پولې ته نږدې تښتول شوي وو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي څو چې په اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته نوي رسېدلی د دې هیواد په ختیځ کې د سولې خواته د پرمختګ تمه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د يرغلیزو عملیاتو د سیاتیدو غوښتنه کړې ده. ملي امنیت شورا ویان طارق اریان تیر شپه ازادي رډیو ته ویل اړوندو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د مخالفانو پر ضد د يرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړي.
ملي امنیت شورا د خلکو د ژوند د خوندیتوب او د هیواد د امنیتي او د پای ځواکونو د تلفاتو د کمبالې په موخه
دا ملي امنیت شورا له امنیتي ځواکونو غوښتي چې متهاجمي عملیات دې زیات کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 افغان سرتیري پرون سهار فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. دا کابل پانتون په ساحه کې پرون د محصلانو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه یو محصل وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا خبره د کابل د امنیې قومندانۍ کړې ده. وایي چې د محصلینو ترمنځ پرونی نښتې په تړاوي لسګونه کسان نیولي. امنیې قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي رډیو ته وویل په دې نښتو کې یو تن وژل شوی او دوه ټپیان دي. د مجاهد په وینا نښته وروسته له هغه پیل شوه چې د پانتون په لیلیه کې د غرمې د ډوډۍ پر مهال دوه محصلین سره ونختله ورسته نور د حقوق په لوي اخو ډب پایل کړ.
دا محصلونو په مرسته کې ټو ډیپ سات جنجال پک شو. دا جنجال لارډ تشنوس خو ته یو کس مرشاو دی او دا کس مجبور دی. بجت نورمال دی تقریبا فلور بجې شو په کې بجت مکمل نورمال شو.
خغلی بجایت زیاته کړه چې لدوړو خو 15 کسان نیول شوی چې وسمهال په توقيف کې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې شپږ بیا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حکمل ازادي رډیو ته وویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تېرې یوې اونۍ راهیسې بند وو.
شپږ بیا تعلیمي مراکز د یو شمېر تهدیدونو له امله شاوخوا یوې اونۍ لپاره تړل شوي وو. په دې تعلیمي مراکزو کې ښوونځي، مدرسې، یو دور المعلمین او داسې نور تعلیمي مراکز شامل وو.
خغلی حکمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانستو سره د چپلیار ولسوالۍ شاوخوا شپږ ډیر زر انجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شو. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې وسمهال په ټول هیواد کې 1200 ښوونځي د تعلیمي ګواښونو له کبله بند دي. پاکستان د پنځشنبې په ورځ ویل امنیتي ځواکونو د هغه دولس ایراني امنیتي مامورینو څخه 15 تنه خوندي ژغورلي چې تېره میاشت د ایران او پاکستان شریکې پولې ته نږدې تښتول شوي وو. د جیش العدل په نوم یوې سختریزې وسلوالې ډلې د دې ایراني امنیتي مامورینو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سرتیري هم پکې وو د تښتولو مسؤلیت منلی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویلي د پاکستاني امنیتي ادارو په پرله پسې هڅو 15 ایراني ساتونکي په خوندي توګه موندل شوي. د ایرانیان چې استخباراتي مامورین هم پکیو د ایران د سیستان بلوچستان ولایت مرکز زاهدان په جنوب ختیځ کې 150 کیلومتره لري له پراته کلی څخه تښتول شي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي شغورل شوی ایرانی امنیتي مامورین په خروختي وضعیت کې وو. ایرانی چارواکو ته سپارل شوی دي. نو مول زیاته کړی چې نور ایرانی برمته شو امنیتي مامورینو د مندلو هڅې روان دي. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پر نوول د چارواکي د خاشقچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي د ولیعت محمد بن سلمان دوه تن نږدې همکاران سعود القحطانی او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي جنرال کونسل محمد العتیبی هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وی القحطانی چې د ولیعت خلاص بلل کېږي د خاشقجي د قتل لپاره پلان جوړونکو او عملی کوونکو څخه وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا په وجلا خبر پانه کې شپرون خبره شو ول د دې کسانو پانګي د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوی او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګښت خواته د پرمختګ تمه نه لري څو چې د راتلونکي کال کې د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات نه وي شوي، په کومو کې چې پوتین د نوي ولسمشر واک ته د رسیدو هیله لري. د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو دفتر د پوتین دا څرګندونې غندلې او هغه د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتي مبارزو کې د دې مبارزو تر پیل مخکې مداخله بللې. په سنگاپور کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د جرمني، فرانسې، روسیا او اوکراین د مشانو لخوا هغه هڅې چې د منسک د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره یې کوي د یو وخت لپاره بې معنا وي. پوتین زیاته کړه دا هیله لري چې راتلونکي کال به کیف کې نوې اداره رامنځته شي، کومه چې به د اوکراین د حکومت او روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ کړکیچ سوله ییز هواري ته په خپل کاري لومړیتوب کې ځای ورکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې په پیل شوي کړکیچ کې تر اوسه 3000 زیات کسان وژل شوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر د رسنیو مسؤل سویتسلاو سیلکو پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ولسمشر پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د سیاسي هواري غوښتونکی دی، خو د ده په وینا د تېرې کوونکي هیواد پر شرایطو نه. او اروپایي ټولنې بیا هغه 15 کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د دې اقداماتو په اړه د راروانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپله غونډه کې موافقه وکړي. په دې اړه څو سرچینو پرون ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. د دې سرچینو په وینا تمه ده چې په دې اړه رسمي پریکړه د روانې میاشتې په پای کې وشي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. همدارنګه ک انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی ری نه واضح چې زموږ خبرونه زموږ د وی پانل لري په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه او خبرونه له نور تفصیل څونو په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. سموګ د وی پانه پته ده azadiradio.com. اوس هم خلک دې چې د ساده ریډیو مجله درواورو د خبرونه یو ریپورت راخلو. وسلوالو طالبانو په روسي کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړي چې په تیر ولس کلونو کې لا غو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزارې مشت سیمو د طالبانو د روسي حمله هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت ساروان په دې اړه له څو کارپوهانو سره خبرې کړي او یو مفصل ریپورت چمتو کړي.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزی یا شیامیشت سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوري او مالستان ولسوالیو حمله وکړې. پر جاغوري او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نور سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې د ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیامیشتو سیمو حمله نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحماني وای طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنټرول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
ورسته لدی چې طالبانو د غزنی پښتنې سیمې چې د دوی زیګنزای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول. اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو لاره یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایګونډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
باز کردن یک کوریدور به سمت شمال هست.
شاغل رحمانی هم در از وای چه طالبان غواری چه د ډیرو سیمو په نیولو ناتو، امریکا او خپلو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وشي چې دوی د افغانستان پر راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکی نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو څرګندونو کې د طالبانو لیتوګ بیانوي وایي چې د طالبانو او هزارو ترمنځ جوړ جاړی موجود وو چې پر اساس یې دواړو خواوو له یو بل سره کار نه درلود.
ځینې راپورونه داسې دي چې د طالبانو او د هزاره ولس ترمنځ داسې یو تړون و چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسیږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي، هغه له دغه اوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتون میشتو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی په نوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کور ته ور ورته کړ د طالبانو او هزارو ارتباطي وو.
موږ دلته د منطقې خلک یو یاغه خلک چې د ولسوالۍ یو یاغه هزاره میشتو کلو سره پټه دي. دا ښکاره خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزارو ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه د په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې طریقه تقریبا یو میاشت و نیمه میاشت مخکې طالبانو هزارو تختار ورته موږ په جاغورو حمله کوو او یا راسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزئ چې هغه موږ د جاغورو د مالستان او د ناور لپاره ټاکلی دي. بیا وروسته د ګیلان مربوط ده رسنۍ کلی دوی هلته غونډې وکړلې. بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې دوی 200 لکه شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته. تاسو چې جنگ مکوئ تاسو که په غزنی جنگ وکړئ یالته د موږ کوم خلک دی یا د موږ مند کې هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واقع کوي. په دغه تیرو اتلسو کالو کې طالبان نه وزاره و هیڅ کار نه د سره لرلی. دا خبره واقع ده چې په یوه کلي کې مثلا په کرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلي سره څنګ په څنګ دي، په خواجه عمري کې دي، په جغتو کې دي، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری ځای بند دي. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي، هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي هغه د پښتنو حکومت کو کې آزادانه تیریږي خپل کورو ته دی او بیرته راځي.
خو عارف رحماني د خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزنی د قرهباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورول دي.
ما به عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق
زده غزنی د خلکو د استازي په توګه د خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلی یا نالیکلی توافق نه و. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چې یو بل سره پوله لري تقریبا پلوان شریکي درلوده د دوی د خلکو ترمنز کومه ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیل قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دی سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنز پټه موافقه وه، وایي چې د دواړو خواوو ترمنز موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په خاص ارزګان ولسوالي کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لورې پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ایز تړونونه شوي دي چې هزاره په دغو کې تر ټولو مخکې ولو. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي شول کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوشې کړلو. داسې ویل کېږي چې طالبانو سره
په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړې دي او اوس هزاره وسلوال هماغه تړونونه په شاسې ولو نو بریدونه ورباندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټولنه وایي چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دیرش کماندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړوه چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې جاغوري او مالستان وژغوري.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو بیا هم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنگ سمیم په ننګرهار کې د تاریخي ابدو په اړه غږیږي.
دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنې شروع کوو دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه.
په فنکار برخه کې اله ترنومویون کې مولوي سید رسول مظهری سره د هغه په فن غږیدل یو.
زړم خپل وطن ته غږ ورک کوم پزړه کې خپل مې هم تغیق ور کوم.
په زرپانه کې به د لرغون هند یو تاریخي او فلکلوریک کیسه سندرا او چندنا واوري.
اباها اناها او چندنا به د کلی له نورنجونو سره هر سهار د سیتاپور د وبولوي ډنډ تتلی.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر واصل احوال واوري.
هغه مخ چې د اسمان د زمکي نور د تجلا کاندي په هر لوري حضور دی
او په رښمین خیال کې به د کک او زرینی منځومې شپاړسم سرود واوري.
خدا زل خبرې نورې کیسی نورې تشمیان د زرینی په خکلا نه دی دغه پیغلې په روح کې ویخه کړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تاریخي ابدې د یوې بشري ټولنې تاریخ، فرهنګ او د ټولنیز کردار هغه برخه ده چې بشري ټولنې د خپل تیر فرهنګ د پاللو او یادولو په پار ساتي. تاریخي ابدې نه یوازې دا چې د ټولنې فرهنګي قدامت روښانه کوي، بلکې د دغې ټولنې لرغونتیا او د دغې لرغونتیا بیلابیل اړخونه هم بیانوي. د نړۍ پرمختللي بشري ټولنې هڅه کوي چې خپل تاریخي ابدې وساتي، ځکه چې له یوې خوا د ټولنې تاریخي قدامت روښانه کیږي او له بل پلوه د خپل نیکونو لکړونو خبريږي. خو په افغانستان کې بیا اکثره تاریخي ابدې لمنځه تللي او یا خو هم لمنځه وړل شوي دي. دا چې دا تاریخي ابدې په هر هدف لمنځه وړل شوي، خو هغه چې زموږ په لاس کې دي باید وساتل شي. موږ که په خپل سیمه کې تاریخي ابدي لمنځه وړو، دا په دې معنی چې موږ خپل پخوانی فرهنګ په لوی لاس لمنځه وړو. او کله ګډیر شرحي وکړو نو وبوایو چې د تاریخي ابدو په لمنځه وړلو سره زموږ د ټولنې تاریخي قدامت دروغجن ثابتېږي او په کار د چې تاریخي ابدي وساتل شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون څه د پاسه ډیر شکایتونه وڅیړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون رئیس حسینې صافی په خپل شپږ میاشتنی راپور کې رسنیو ته وویل چې یاد کمیسون د شپږ میاشتو د کار په دوران کې دوه ډیر شکایتونو ته چې پنځه رسنیو سرغړونې او د شی رسنیو شکایتونه وڅیړل دي. نو موږ زیاته کړه چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون له هوادوالو او د رسنیو لمسولینو واړی چې تر رسنیو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه په مستند توګه د کمیسون ته ولېږي چې ورته رسیدګي وشي. تر رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون خپل عادي غونډې په 15 ورځو کې یو ځل او د زیاتو شکایتونو د رسیدو په صورت کې فوق العاده غونډې په ونی کې یو ځل دایروي. د یاد کمیسون غړي هر شکایت په واحده توګه ارزوي او څیړي او د هغه په اړه غور او تحقیق کوي. پنجشیر کې د ګرځندوی صنعت رواچي کی ټاکل شوې ده. پراتلونکو کال کې په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی په برخه کې د $200,000 په لګښت پانګونه وشي. د پنجشیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام رسول وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معینیت د دغه ولایت په دره ولسوالۍ کې د تلکابین دستګاه په جوړولو سره په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی صنعت ترویج کړي. د زیاته کړه چې د تلکابین دستګاه جوړول په صورت کې به په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو په تیره بیا د شای دریا بار په هاوس کې د بهرنیو کورنیو سیلانیانو او ګرځندویانو د تګ راتګ لپاره به ښه اسانتیاوې برابرې شي. تلکابین هوایي اسانسور دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږدولو په موخه استفاده کیږي. او په پروان کې د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز جوړ شو. د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز د پروان ولایت په مرکز پورې اړوند جنگل باغ ساحه کې د پولیسو پروزنیز مرکز کې جوړ شو. د پروان والی فضل الدین عیار دغه علمی تحقیقي مرکز جوړول د امام اعظم رحمت الله علیه د فکر او کارنامو د رواجولو لپاره یو ګټور ګام وباله او د هغه د بډاینې په لاره کې د پوهانو او څېړونکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاریخي ابي دي د بشري ټولنې فرهنګي تاریخ دی. د افغانستان اکثر سیمې د ځنګړو تاریخي ابدو لرونکې دي چې له جملې یې ننګرهار هغه ولایت دی چې ګڼې تاریخي سیمې لري. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره په دغه ولایت کې د سبز آباد په غونډۍ کې د لرغونو آثارو د پلټونو او د تاریخي ودانیو د رغولو د کار جاج اخیسته.
هنر جاج
ریسپ د دیارلسوا و نوی کال د پاره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اړخه ریاست ته کوم بجټ منظور شوه دی تاسې په دغه روان کال کې سمو کړی او پراتونکو کې سپ پلان کې لري.
مونږه ریسلور پروژې د لودلې چې هغه پشپګ نوی و نوی دوړو کلونه کې شامل وي. هغه جملې نه یو هم د ادګا په جماعت کې د عامه کتابتون جوړول دي چې چاره تقریبا پای ته رسیدلې دی او د نږدې ورځو کې به مونږ تسلیم شي. دومره پروژه څنګه د اړې موزیم و چې دغه د 2 جری بزم کې موږ دیوال چاپیر کو او هغه هم په دې کال کې چاره پای ته ورسېدلې او د نږدې ورځو کې به مونږ تسلیم شي. دا پروژه دریم پروژه زمونږه د سراج العمارت د ودانۍ رغول دي چې مونږ غواړو چې هغه افغانستان جمنې پایتخت او هغه پاره کې مونږه د ختیزون په ساتبنې لوی موزیم جوړ کو او د غشان ګالری چې د ننګرهار د نقاشانو او زرګرانو او د لاسي صنایعو هغه د دوی آثار مونږه پاره کې نندري ته وړاندې کوو او د دوی هغه استعدادونه هلته وځلو. نو د دغه دوه پروګرامونو لپاره موږ د سراج العمارت ودانۍ د لاس لاندې د رغول کیږي. دغه یو درې کلنه پروژه ده چې سکل هم پروس کال هم دوام در سکل هم او کال ته به هم پاتنې وکال کې به جریان ولري او بل اخر کله چې پای ته ورسېدل بیا به د اطلاعات فرهنګ ریاست ته تسلیمیږي.
اوس دستي مسلس لاندې
او دستي یو پروژه چې موږ واړو په ونه وکال کې موږ لپاره منظور شوې ده هغه د سبز آباد غونډې د تاریخي غونډې سپړنه ده قانوني کیندنې. نو دا غي هغه تدارکاتي مراحل پایته ورسېدل د ولایت مقام نه دا غي هغه ورستي منځوري وشوله. موږ د سبز آباد غونډې ته لاړو او هغه غټون کې شرکت تمنګ غزي معرفي ک نو غوړو چې په دغه غونډې کې موږ قانوني کیندنی وکړو او په دې کې کوم اثر زموږ لاس ته راځي هغه به موږ موزیم چې د سراج العمارت کې جوړیږي هغه ته به انتقالېږي.
دغه غونډې تر اوسه پورې په کلاس وهنې نه دي شوې نه خود سره
او خود سره لاسوهنی پکې پتیرو کولو کې شوې دي. البته په یو اویا کال نه نیولې تر 15 شپږ اویا کالونو پورې په دې کې غیر قانوني کندنی شوې له بده مرغه او ځنی اثر به لور شوې وي. مګر یو ډاډ تاسو در کوم چې دغه غونډې ډیر لوی غونډې ده او په دې کې ډیر هغه په اصطلاح عمق ته څوک نه دی رسیدلی. دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کندنی شروع کوو دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه ده ځکه هغه ډیر لوی غونډې ده او هغه کې ډیر تاریخي اثر شته استوپی دی پکې او پاره کې معبدونه شته پاره کې ډیر څه شته. نو دومره څه چې په دې غونډې کې شته هغه موږ په اړې موزیم کې لا نظر
یعنی دغه غونډی چې د سبزابات کې وستاسي د کار لاندې ده د هم د گندهارا تهذیب نه خده
بله بله دا د گندهارا د تهذیب نه خده او دلته یو تمدن تیر شوی واقعا نو دغه به موږ قانوني کندنې پکې پیلو البته غو به په رسمي ډول رکیږي دا افتتاح کیږي د اطلاعات فرهنګ وزارت د مشرتابه لخوا د ننګرهار ولایت د مقام لورینا راغلی لپاره به یو مناسب وخت موږ دغه کوو او هغه به رسم پرانیزو خو نو په دغه پروژه کې به په لومړي قدم کې موږ یو جالی تا وو ټول دا دغه شیدا غونډه دا به موږ یې هاته کوو او دغه نو بیروسته په دوه ورخه کې موږ د دې کې کندنې شروع کوو او څومره اثر چې موږ ته لاس راځي دا به مالته ځای په ځای ډیپو کیږي او د ډیپو نه به وروسته هغه صفائی دغه کیږي او هغه پورې به ان شاء الله زموږ د موزیم ورته جوړ شوی او دغه اثر به بدل تر انتقالي
یعنی په افغانستان کې خو به موږ سره داسې مسلکي کسان وي چې په پنی توګه باندې کندنې وکړي کنه د بهر نه به ورته هم ماهرین راغواړي
او الحمدلله زمنګ اطلاعات فرهنګ وزارت په دوه ریاستونو کې موږ ډېر فنفنی او مسلکي اشخاص لرو چې یو د باستر شناسي ریاست دی او بل د تاریخي ابداتو ریاست دی او البته په خو وختونو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت چې په کوم ځای کې کیندنی کولې بهرني باستر شناسان به راوختل لکه اوس پاړه کې چې په دیرلس او دریشتم کار کې کمی کیندنی شوې د استاد کوزار په لارښوونه باندې هغه وخت کې چینایان او جاپانیان نه وو سره د دغې سره سره هم هغه کیندنی شوې دری غیر مسلکی شوی وی ډیر اثر لمزه تری وو مګر اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت دا ورتیا لري چې هغه پډیر تاکي سره پډیر احتیاط سره پډیر دغه سره ظرافت سره دغه کوم اثر چې کوم دی غره او به سی او هغه حفظ کی او هغه ثبت او رجستر کی او بل اخر هغه ستغه صفایو کی او هغه تشریح کی دا ټول ورتیا وی ان شاء الله موږ په وزارت کې سوجو
دغه د اډی موزیم ما چرتلوستیو چې د کنيشکا په وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز وو پدې کې به هم ډېر بستاني اثر د زمکی لاندې خوندې وي یو څه خو به په دې جنگونو په وختونو کې د منځ تللی وي استاد خیال څه دی چې پدې کې به اوس هم د زمکی لاندې اثر موجود وي او کنه
ابي سبزه شو سره معلومات لرمه د هډي موزیم چې موږ ته موزیم وایو معنا دا چې البته موږ کم آثار چې په دغه اړه کې موجود او هغه ټول په وخت سره استخراج شوی دي اول تر موزیم جوړ شو په دې موزیم کې ځای پزې شو نو د دغه غونډې هغه چې کوم دي تاریخي آثار دا کله چې دلته اسلام راغی د اسلام پر اتک سره دغه وخت بودایانو آثار د دفن کولو کوشش وکړه او هغه دفن کړ څو سو کال وروسته په دې باندې بیا کیندنی وشولې په دې لاره درشتم کال کې په دې کې قانوني کیندنی وشولې او دا کیندن نو وروسته ځینی آثار د کابل موزیم ته ویول شو تا ساتنې په خاطر باندې دلته هم ورته یو موزیم جوړ شو هغه موزیم کې ځینی هغه آثار چې په یو ډول نه یو ډول تخریب شوی وو یعنی د بدن ځینی حصے د تاریخي آثارو لمنځه تللی وي نو د دې کې موږ درې ډول آثار په هغه وخت سره په دلس او د رښتم کال کې استخراج شو یو د تیګي آثارو بل د چونی آثارو او بل هم د لرګو آثارو نو دا ټول په دغه موزیم کې ځای پزې شو نو په دې لاره سو نه په دوسم کال کې چې کله زمنګ د فرهنګ دشمنان راغلو په دې موزیم باندې حمله وکړه نو دغه موزیم آثار په تمامه معنا لوټ کړل یعنی هلته داسې کوم کیندنې نه دي شوی چې اوس مثلا څوک راغلي وخت کیندنې کړي غیر قانوني او یو شی راایستلې بلکې دا موجوده آثار چې کوم هغه له منځه یوړل نو په هغه کې د تیګو آثار چې کوم هغه دوی د ځان سره یوړل او د لرګو آثار ته اور واچو او بیا دغه وخت حکومت چې کوم هغه بیا د دې اور د وژنې لپاره اطفایي وړلې یو غیر مسلکي عمل وکړ او دا د اطفایو د وګو په نتیجه کې بیا هلته چې کوم د چونی هغه تاریخی آثار او هغه دی وبوسره لمزلاله نو د موزیم آثار په تمامه معنا لمزته لیدي ولی دغه یو ټکی تر ډیره هدا پورې امکان لري ځکه دا معلومه نه ده چې په هغه د 1913 کال کې چې کومې کندنې شوې دي آیا په تمامه معنا دغه غونډي دغه شوې پلټر شوې ده وکنه زه ګومان نه کوم چې دا په تمامه معنا پلټر شوې وي نو کدی کې نورې پلټنې وشي قانوني کندنې وشي دلته ډیر اثر نور هم لاسته راشي
دغه په ننګرهار کې چې دا کوم موزیم جوړیدونکي دي تاسو به وتوانیږي چې دا د اډي د موزیم هغه پخوانی اثر بیرته انتقال کړي.
بالکل، دا خو ډیره ساده خبره پدې ده چې د اطلاعات کلتور وزارت ته موږ وړاندیز وکړو چې کله موزیم جوړ شو نو هغه اثر چې په مرکز کې دي که چیرې وزارت لازم وګڼي، ځکه هغه ډیر مهم اثر دي کنه. نو د ځینو اثرو د اثرو د ساتنې لپاره خپل قدمي او د اطلاعات کلتور وزارت خپل پالیسی لري چې کوم اثر چیرته وساتي. حتی د اثر د سړي د دنیا ځنې اثر چې هغه ډیر نابي او ډیر مهم یې هغه کله کله په د ولسمشری په معنی کې ساتل کیږي. لکه زمونږ هم ډیر اثر د مهم شیان چې هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې ارته ویول شو، هلته د هغې حفاظت وشو. نو اثار ته په کتلو که موږ به هغه وخت کې وګورو چې ننګرهار حالات څه ډول دي او د اطلاعات کلتور وزارت کوم اثار لازم ګڼي چې موږ ترلته انتقال کړي.
دلته موږ تاسو سره په ننګرهار کې په خوږیانو کې د میملې باغ دی چې په تقریبا 450 کاله قدامت لري. تیر کال چې د فرهنګ وزیر صاحب دلته راغلی و د هغه د بیا رغونې خبرې هم کوله، تاسو ته سپارښتنه نیم کړې وي، نو هغه اوس کوم حالت کې دی؟
هغه صاحب یوازې د میملې د باغ مسله نه، د اطلاعات فرهنګ وزارت او د ښار جوړولو وزارتونو ته ولسمشر هدایت کړی دی چې تاسو هغه تاریخي او باستاني ساحې او آبدی چې رغولو ته ضرورت لري هغه ټول لیست کړي او د اطلاعات فرهنګ وزارت په مشوره دی د ښار جوړولو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د انجینرانو په د دواړو وزارتونو د انجینرانو په ګډه همکاري دي دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي. په دې رابطه وزیر صاحب د هدایتونو وړاندې په تیر ژمي کې هم 2003 پلاوی راغی او هغه پلاوی نو موږ سره دلته مجلس وکړو د ولایت په مقام په سطح باندې. نو موږ ځینې هغه تاریخي ځینې چې کوم دي د غازی امان الله خان د مزار په شمول دا موږ دوی ته وښودل او دوی د دې نه خپل رپورټونه برابر کړي دي، خپلې نقشې هم جوړې کړي دي او وختن په وختن د موږ نه غوښتنې کوي چې تاسو یعنی د شهرسازۍ ریاست د موږ نه غوښتنې کوي او د شهرسازۍ وزارت د موږ نه دا غوښتنې لري چې تاسو خپل تاریخي آثار موږ ته معرفي کړي چې په هغه کې موږ ټول دغه د باراباس مسیح مو ته معرفي کړي دي، د هجرت کلي استوپی مو ته ښودلي دي، د میملې بڑا متخودل دے نوری صاحی چاہا بستانی بھی تاریخی بھی خو مهمی پکی داری دا منگا آگئی تا معرفی کری ہم دی تقریبا یوشت تاریخی سیمی منگا دوی تا معرفی کری دی او انشاءاللہ دوار وزارتونو دگڑی همکاری پر نتیجہ کی با ندی پر رغاون نبانی کاروشی.
مولوی سید رسول مظهری په پښتو ژبه ترنم کوي، د مورنۍ ژبه په شهیده خو ترنم په پښتو ژبه کوي. د اکثر وخت دینی او وطنی اشعار ترنم کوي او وایي چې لډیر په خوار هيسي د ترنم لار نیولې. له ښاغلی مظهری سره په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هواد د هغه په فن خبرې کړي.
فنکار
لکه مو وخت رئیس تاسو ترنم کوي؟
ترنم زمنګا تقریبا داسې ولس اتلس کال وکي چې په دغه ترنم میدان کې مونږه ترانه وایو او دا سلسله زمنګا جاری ده.
څنګه راغلي دی خواته او ترانه ویل دی پیل کړل؟
ما به دا ترانه د شعرا او اوریدلې او په دې کې چون کې زه په دې خپل आवाज نه پېدلم چې زما आवाज څومره ټولنه کې یا په اجتماعیت کې دا څومره تاثیر لري، خو ما به دا ترانه په یادو مسجد کې به مې ویلې، به د مرګرو په هغه پنځشنبه ورځ چې کوم اصلاحي پروګرامونه یې هغه پروګرام کې به ما بیا استادانو زرا پاسولم. رورو رورو داسې وخت راغی چې ما کیسټې پیتی ډکې کړې او بیا داسې وخت راغی چې خلکو د اجتماعاتو ته جلسو ته داسې ودونو ته داسې دستربندیو ته زه بیا خلکو غوښتم، نو بیا نور هم زما دا توجه دې طرف ته پیدا شوله. نو په دې کې چې دنو بیا ما بس دا ترانې ډېر خلکو خوښې کړلې.
هغه شعرونه چې تا په ترنم کې ویلي موضوعات څه وو؟
موضوعات داسې په علمی بخش کې وو او داسې اصلاحي بخش کې دا ترانې وې، لکه د علم په حصول کې وو، داسې اصلاح په رابطه یا د توازو په رابطه، یا چې دی کنه داسې نور اجتماعي ګټو په رابطه شعرونه به وو، ترانې وې. نو ما به ویلې داسې ترانه به ما نه ویلې چې هغه به داسې مثبته نه وه، داسې ترانه به ما ویلې چې د هغه فواید به ډېر وو، شایقین به ډېر وو، دغسې ترانه به ما ویلې.
یوه نیوکه چې کیږي هغه دا ده چې په افغانستان کې هغه کسان چې ترنم کوي یا ترانې وایي، دغه ترانې تر ډېره شواري وي، مثلا د یوې ډلې شوار وي، د هغې ډلې په ګټه وي، هغه شعر ته پکې ډېر پام نه کیږي، دقیق انتخاب نه کیږي. تاسې چې کومې ترانې انتخابولې، دې شي ته مو پام کوو چې باید عالي شعر وي، داسې چې شوار نه وي.
موږ به کوشش داسې کولو چې داسې اجتماعي انداز باندې ترانه وي چې نه چا پورې تړلې وي، نه په چا تنقید وي، نه په چا دغه وي، بلکې زموږ لوی هدف به دا و چې په هغه ترانه کې، په یو اجتماع کې، بلکې عام د مسلمانانو ټولنې دپاره د اجتماعیت فکر به موږ ورکړو. مثلا داسې د اسلام د دین، د وطن، او چې دی کنه دغسې تعمیري فکر به موږ خلکو ته ورکړو. داسې یو محدوده ترانه به موږ کوشش دا کولو چې دا دغه نه
کړو. اوس که یو څه را واورو.
زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، جوړ مین ملتا سر ثابت، جوړ مین ملتا سر ثابت، نو عیان تا څه بیان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان. ای خایستا 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 وطن، ای خایستا 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 وطن، ای جانان 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 افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان.
مظهری صاحب، نن سبا چې کومې ترانې یا په ترنم کې څه ویل کېږي، ډېرې د سندرو په طرزونو کې ویل کېږي. دغه کسان چې ترنم کوي، یا دوی خپله طرز نه ورته جوړوي، که یې جوړولی نه شي.
نو دلته دوه دغه دي، یو خدا دی چې دغه کوم کس چې وایي د هغه په دغه باندې، نو خپله داسې ملکه یا استعداد نه لري چې یو ځان ته طرز ورکړي. یو دغه ده چې دا کوم شاعر چې جوړوي، نو دی هم چې دی نو دغسې په هغه طرف ته جوړ کړي. نو دغه دوه مشکلات وي. خو بیا چې کله سړی خپل ملکه یا تجربه، یو څه استعداد پکې وي، نو هغه بیا کوی شي چې دی کنه په هغه طرز ونه وایي یا په هغه طرز جوړ نه کړي. لکه زه په خپله ذاتي چې دی، زما خپله چې دا څومره زه دا ترانې ما ویلي دي، نو زما کوشش دا وي چې ده ته یو ځان ته طرز ورکړو. لکه دغه ترانه چې تاسو اوس واورېدله، دا د وطن په رابطه، نو دا د کوم سندرې په طرز نه دی، دا یو ځان ته طرز دی. نو دغسې وي بعضې کمزوریانې بعضې شعراو کې یا بعضې ویونکو کې داسې وي چې هغې په عینې هغه سندرې په طرز یې جوړوي.
نن سبا چې کومې ترانې ثبتېږي، په دې کې بیا هغه د کمپیوټر هم ډېر رول وي کنه، چې ایکو ورکوي. تاسې هم چې کله یو څه ثبتوئ، ایکو ورکوئ یا ځینې نور شیان پکې کاروئ کنه؟
نه، زما خپله چې دی اول نه تر دې وخته پورې ما څومره ترانې ثبت کړي دي، پیتی دي، کیسټې دي، نو په هغه کې د کمپیوټر چې دا د ټونر آواز دی، دا موږ نه ده ورکړی، ځکه چې دا یو قسم هغه خپل آواز باندې بې اعتمادي ده. صرف هغه ایکو او صدای بازگشت چې ورته وای، هغه خو مونږ ورکړی دی ساده، هغه نو ماورا چې د اوس موجوده وخت کې چې کوم د کمپیوټر اوازونه دي یا بازي چې نو دغه اوازونه نه ما ورکړي دي او نه ورکوم.
هغه وخت چې په موسیقي باندې ولګیت ځای ترنم ونیو اوس چې موسیقي هم شته، آیا دا ترانی هغه سیمینوال لري لکه په خوای چې درلودل؟
او اوس هم چې دی کنه ډیر مینوال به هدا مینوال لري. مونږ د اغینه یو بدا د شاهد په تور دا وایو چې اکثر په دې ودونه کیږي، په دې هوټلونو کې دینی مجالس جوړیږي، د ناتخوانه یو مجلسونه جوړیږي، او د تلاوت د قران پاک د قاریانو او د علماو د بیانونه. نو بیا مونږ ګورو په دې اجتماعیت کې چې د ترانو هغه شایقین او خلکو چې دی کنه دې طرف ته ډیر توجه ده.
اوس که یو بل ترنم واورو.
ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم. ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم. په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم. لکه نسیم چې تاول زلفو نشی، لکه نسیم چې تاول زلفو نشی، داسی ستی چمن ته غیږ ورکوم. په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم. داسی ستی چمن ته غیږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم. ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم. په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم.
د هند لوی وچی یو شمیر لرغونی کیسې داسې دي چې زموږ د زینو کلماتو د جوړیدا سبب ګرځي، او دا کیسې موږ ته د هندو آریایي ژبو د یووالي ثبوت وړاندې کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو د دراوړي ټبر یو مذهبي کیسه راخستې.
سندرا او چندنا، لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. لا میلاد شاوخوا وزره کال وړاندې د هند لکنو په سیتاپور کې یو قبیله د بټور تر مشرۍ لاندې اوسېده. دا سیمه نسبت نورو ته آباد او سرسبز سیمه وه. د دغې سیمې اکثره خلک په کښت بوخت وو. د نورو سیمو له خلکو یې ځانونه نجیب او مخور ګڼل، خپلولي راکړه ورکړه او نورې اړیکې یې هم د دوی خپلمنځي وې، او د نورو سیمو خلکو سره یې راشه درشه هم نه کوله. دا خلک په قوم دراوړ وو، او د دراوړو نوم د هند اصلي خلکو لپاره استعمالیږي. د یو ډیر لرغونی قوم وو او اوس هم په جنوبي هند کې شته. په تاریخي او اسطورهي حواله 25,000 کاله وړاندې آریایانو د هندوستان په ګڼ شمیر سیمو حمله وکړه، چې په هغه وخت کې هندوستان کې دراوړ نومې قوم مشت وو، او دا سیمه د دوی په ولکه کې وه. دراوړ ډیر شریف او عزتدار قوم ګڼل کېده. کله چې آریایانو په دوی حمله ترسره کړه، نو دوی یې د هند د شمالي سیمو څخه جنوبي سیمو ته وځغلول، او یوه ډیره کمه برخه یې دلته پاتې شوه. دراوړ لاړل او هم په دغه جنوبي سیمو کې آباد شول. اوسنۍ زمانه کې مهم دراوړي توکمونو کې تامل، ملیالم، تلګو او داسې نور له ټولو لوی نسلونه دي. په سیتاپور کې پاتې مشته قبیله د دراوړ پورې تړلې وه. د دغې قبیلې مشر بټور و. د سیمې ټول مشکلات او ستونزې د بټور په فیصله پای ته رسیدلې، او هیچا د ده له فیصلې او پریکړې سرغړونه نه شوای کولای. بټور درې لونې درلودې چې مشره یې اباها، منظومه یې اناها، او کشره یې چندنا وه. چندنا د کورنۍ نازولې او شوخه کشره وه. ټولې کورنۍ یې ځانګړې مینه ورکوله. هغه په پلار ډیره ګرانه وه، ځکه چې کشره او نازولې وه. اکثره وخت به چندنا د خپل پلار له عوامرو هم سرکشي کوله. اباها، اناها او چندنا به د کلي له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تللې، او هلته به یې لمبا کوله.
له دغه ډنډ یوه خوا یوه لوړه غونډۍ پرته وه او نورې خواوې یې ونو پوښلې وې، نو ځکه خو به نجونو په ډېرې آرامۍ سره لوڅ لمبل. د پسرلي سهار و، د کلي نجونې بیا په یو ځای د ډنډ خوا ته لاړې. په ډنډ کې د نجونو د مستۍ شور اورېدل کېده. د پسرلي د تازه هوا وږم د ډنډ په غاړه د ناستې نازولې چندنا پستې زلفې خورولې. ناڅاپه د نجونو شور شو، هلی په اوبو کې تمسا ده، هلی چې خوري مو. له شور سره سم ټولې نجونې د ډنډ غاړې ته په منډه شوې. د ټولو غنم رنګي بدنونه لمر ښکل کړل او په یوه شیبه کې ټولو جامې واخوستې. شیبه وروسته له ډنډه یو تنکی ځوان راووت. هغه له ځان سره موسکو او د ډنډ په غاړه شا په تخته پریوت. هغه ژوره ژوره سا اخیسته چې د چندنا لرګی یې تر زنې راورسید. چندنا په غوسه ورته وویل، دلته څه کوې؟ هلک هیڅ ځواب ورنه کړ. چندنا په غوسه وویل، ژر شه ووایه، ګنې اوس مې پلار درپسې راولم او زما د پلار خدمتګاران به تا ټوټې ټوټې کړي. هلک په ظاهره سم شو او له سمېدو سره سم یې له چندنا د بانس کوچنۍ لخته واخیسته او له دې ځایه روان شو. دا هلک څو ورځې د کلي په غاړو کې لیدل کېده، خو هره شپه به ډنډ سره په نږدې غونډۍ ناست و او په دراوړي ژبه به یې ترنم کاوه. د کلي خلکو هره شپه د دغه ځوان ترنم اورېده. که څه هم دا د دوی د کلي د اصولو خلاف کار و، خو د هغه ترنم دومره خوږ و چې چا هم غږ نه کاوه. بچور هم ترنم اوریده، خو دا چې په چندنا دا ترنم ښه لګېده نو د چندنا لپاره یې غږ نه کوه. غونډۍ د بچور د کور له بالاخانی ښکارېده او هر شپه به چندنا له خپلو خویندو سره یو ځای په بالاخانی کې د دغه ځوان د سندرو اوریدو لپاره ناسته وه. دغه ترنم به په چندنا ځانګړی اغېز کاوه. د ترنم له پایله تر پایه به یې له خولې غږ نه ووت، او کله به چې ترنم خلاص شو نو ویل به یې چې خدای د یوه ځوان په شکل سیتاپور ته راغلی او دلته پر موږ خپل خوږ غږ اوروي. څو شپې تیرې شوې خو ترنم ورک شو. چندنا له خپلو خویندو سره بیا هم د ځوان د ترنم په انتظار وه، خو د ځوان درک نه لګېده. اباها او اناها د خوب خونې ته لاړې، خو چندنا د یوه داسې غږ په تمه ناسته وه چې د دې د زړه تارونه یې چړلي. سپوږمۍ جګه ولاړه وه. چندنا غونډۍ ته کتل، له لرې یې یو سیز وکوت چې پر غونډۍ ګرځي. په زړه کې خوشحاله شوه او فکر یې کاوه چې اوس به بیا ترنم شروع شي، خو له ډېر انتظار وروسته هم د ترنم غږ پورته نه شو. چندنا پر غونډۍ عجیب تصویرونه کتل. هغې ته داسې ښکارېدل چې خدای د دې په انتظار دی او چندنا ته د ورتګ اشارې کوي. هغه له ډېرې بېقرارۍ نه له کوره راووته او د غونډۍ په خوا ولاړه. په لاره یې رنګه رنګ فکرونه سرته راغلل، خو د ترنم د اورېدو تندې دومره پسې اخیستې وه چې تیارې ته یې هم ونه کتل او پر غونډۍ ور پورته شوه. هلته یو ځوان پر غونډۍ قدم وهي، کله پورته لاړ شي او کله ښکته. په لاس کې یې د بانس د ونې یوه کوچنۍ لخته نیولې، کله کله په لختې خپل نیم لوڅ بدن وګروي. بعد یې د خوله شوي بدن خوشبویي د چندنا په سپږمو ورننویسته. چندنا ټوخی وکړ. ځوان د چندنا په طرف مخ راواړوه. چندنا وویل، ولې نن شپه ترنم نه کوې؟ ځوان غلی و. چندنا وویل، زه ستا د ترنم لپاره دلته راغلم، ما ته ترنم کوې؟ ځوان ترې وپوښتل، ته څوک یې؟ چندنا، زه د دغه کلي د مشر بټور لور چندنا یم، او ته؟ زه د نابینګر د یوه کلال زوی یم، نوم مې سندرا دی. چندنا، نو ته ولې د شپې راځې؟ سندرا، زه خو ټول وخت همدلته یم. چندنا، ستا غږ کې ماته خدایي خواږه ښکاري. سندرا، له خدایه زار. چندنا، نو ته ولې ترنم نه کوې؟ سندرا پرته له کومې خبرې په ترنم پیل وکړ. په لوړ او سوزناک غږ یې د کلي نیم ویښ خلک پوره راویښ کړل او چندنا د هغه مخې ته په حیرت کېناسته. شیبه به لا نه وه تېره چې د سندرا له غږ سره د ګونګروګانو او بنګړو شرنګها هم یو ځای شو. اوس چندنا ناست نه و بلکې هغه هم د سندرا د ترنم سپیسلی غږ لزان سره وړی و. شپه په ختمېدو وه چې له یوې ډېرې لویې کړیکې سره د ترنم او ګونګروګانو آواز بند شو او څو کریغې نورې هم له غونډۍ راپورته شوې. له همدې سره د کلي خلک له خپلو کورونو راووتل او شور جوړ شو. سهار د غونډۍ پر سر دوه جسدونه په وینو سره پراته وو او د راجا پټور خدمتګارانو په وینو سرې تورې په تکو منډلې وې. له هماغه وخت وروسته به هر چهارشنبه شپه له دغې غونډۍ د ترنم او ګونګروګانو سوزناک غږ راتلو او د دغې سیمې خلک سندرا ته د خدای په حیثیت قایل شول. د دغې سیمې خلکو به د چهارشنبې په شپې د سندرا یا د سندرو د خدای عبادت کوه. دوی به سندرې ویلې او د سندرا او چندنا څخه به یې د مغفرت دعا غوښتله. په دراوړي ژبه کې سند د سندرې په معنی کارول شوې کلمه ده. نو همدا ده چې د سند د کلمې پر بنیاد د سنګیت، سارګم، سرود، سندرې، سندرې او سانګ کلمې جوړې شوې چې دا کلمې په بیلابیلو ژبو کې د سندرو په معنی کارول کیږي. دراوړیان او د هندوی مذهب پیروان اوس هم سندرو او موسیقۍ ته په ځانګړي تقدس قایل دي او دا ځکه چې دوی د دغې اسطورۍ کیسې په استناد وایي چې سندرا د دوی یو ربل نه وو چې ترنم به یې کاوه او د همدغه ترنم له امله د هغه وخت خلکو قتل کړی. د دراوړیانو نڅیدونکي ښځې اوس هم ګونګروګان په پښو کوي او د نڅا پر وخت ګونګروګان اړین دي، دا ځکه چې دا د چندنا نښه پاتې ده او نڅا سپیسلی کوي. دوی موسیقي او سندرې ویل خدایي او سپیسلی کار بولي او دا موسیقي د روح د آرامۍ او پاکۍ په معنا غږوي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز واصل د ژوند احوال راخسته. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
واصل د پیر روحان د ډلې په قطار کې واصل هم یو روحاني تکړه شاعر تیر شوی دی. د واصل د شعر غږ په 11 هجری پیړۍ کې پورته شوی او خای تر 1000 هجری پورې ژوند کړی وی. د شاعر په باب راوروسته شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، اشرف خان هجری، شیدا، حنان بارکزی او داسې نورو یادونه کړې ده. د واصل بشپړ دیوان لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی، خو دومره ویلی شو چې د خپل وخت یو پیاوړی شاعر تیر شوی دی، ځکه چې د دغې دورې او یار او وروسته شاعرانو د ده د کلام او وینا ښه ستاینه کړې ده. خوشحال خان خټک دغه شاعر د دولت لواڼی سره یو ځای داسې یاد کړی دی: که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، په خبرو مې د هر یو ریش خند کړ. خوشحال خان خټک په بل ځای کې وایي چې د موږ په حساب دی، چې د موږ په حساب دی، هیڅ مې نه دی واصل هیر. له نیک مرغه په دې وختونو کې د بایزید په اړه د نړیوالو سیمینارونو له برکته د روحاني دورې ډېرې پټې خزانې رابرسیره شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده. په دغو پټو خزانو کې یوه هم د واصل یوه ببولله او 15 غزلې د ملا اختر له بیاز نه د بایزید د سیمینار په ویاړ د واصل د څو شعرونو په نامه یوه کوچنوټه رساله د پښتو ټولنې لخوا چاپ شوه او د واصل د نورو اثارو پته تر اوسه نه ده لګېدلې. خو ګورېدونکو، دا هم د واصل له شاعرۍ څو بیلابیلې بیلګې: اے درسم دریا پیلم مستا، اے درسم دریا پیلم مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا،
اے درسم دریا پایلم مستا د توحید اهل بیزار له خود پرستا څو زما رضای ووی د تا بلا څو د ما رضای ووی د تا بلا په دوی کې به ما نمو می واصله هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده تجلا کاندي په هر لوري حضور ده هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده تجلا کاندي په هر لوري حضور ده ای واسله د ګمان له اهله مشا ای واسله د ګمان له اهله مشا د پیالي ګناه به وبخي غفور ده د پیالي ګناه به وبخي غفور ده
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مواوریدل چې زرینی کک ته د ساکانو په ننګ د ګرز راخیستو او د جنگ میدان ته د راوتو پیغورونه ورکړل او د کک له درباره ووته. دا چې په شپاړسم صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
بیا د کک را پاره دلی وسوسې دي ولولې دي پټې پټې تلوسې دي نا بللې میلمنې بیا لیونی کړ په یوه شپه کې جوړ تربل سړی کړ کک د نویو احساساتو پټال زانګي د ملک زرینې ښکلا لوټلی یو ځل بیا یې زړه نری نری تخنیږي دا زړګی څه بل هوسه ملامت دی کله دلته کله هلته مینیږي د ګلبوی د بیلتون غم لا تازه دی چې د بلې په پیکې پورې زنګیږي خدا زل خبرې نورې کیسې نورې تش مین د زرینې په ښکلا نه دی دغې پیغلې یې په روحو کې ویښه کړې د هیواد او د ټبر نوې چسبه ده دا ځل مینه د هیرمند او ساکستان ده دا ځل عشق د یوې بلې خوږې مور دی د غیرت دی هم د ننګ او د پیغور دی دا ځل نورې مینې ډېرې زورورې د دښمنو له تور نیته اندېښنه ده د ګلبوی او زرینې توپیر ډېر دی شهزادګۍ وه بل هوسه دروغجنه پوهه لږه کبرجنه په زړه سخته خو ملکه زرینه په سیاست پوهه د ټبر پر درد درمنه لږ مغروره د هیرمن په اوبو وتې ملاتړلې د ساکانو د یووالي ارمانجنه زرینه یوازې ښکلې پیغله نه ده زرینه یوه هوښیاره ملکه ده ښایي دا به جاذبه د ګډ ټبر وي ښایي دا به وي خپلوي د ګډې وینې ګلبویا په وینه بل څوک وه پردی وه د مینې او د وینې څه توپیر دی ما ګمان کړ چې ډیر لوی انسانیت دی په دې منځ کې به د وینې خپلوي نه وي قومیت به انسانیت کې نه ځاییږي عشق به نه پیژني پولې د خپلویو ما ګڼله چې تر هر څه زورهوره له انسان سره د بل انسان د مینه عاطفه به نړوي د ټبر پولې ما ویل هر انسان به ګران په بل انسان وي هی ارمان چې داسې نه ده داسې نه ده هر انسان ته خپل ټبر تر نورو ګران دی دا مې ولیدل چې څنګه یوه پیغله زاروي تر خپلو ګټو خپله مینه قرباني کړي خپل میان تر خپل هیواده وژني خپله عاطفه د ټبر مخته څومره سخته څومره ستوغه ده پوښتنه یو خوا مینه د هیواد او د ټبر وي بل خوا عشق لکه معبود د زخمي زړه وي د دې دواړو تر منځ کوم یو را اخلي ګلبویې پکې هیواد و ټبر واخیست اورې پورې د خپل زړه پر دنیا گئی کړ زه یې وشړلم زړه او حافظې نه خو زرینه خو زرینه خدای زده راغله له کوم ځایه یو ناڅاپه یې بدل زما جهان کړ زه وویستم له پوچ دنیا گئی نه زه را وستم له ځانه بیرته ځان ته خوب اولی لیوانای او مستانو زی ډوب کړم د هیرمن سړو وبو کې یو ناڅا په لذت را بهر کړم کړم لا هوې دیو بل عشق په چپو کې زی را وستم او برته سها کړم د هیرمن په ننګ پور تکړم لزم کې د هیواد په عشق کې خکته کړم اسمان زی برته پر پخو ودرولم یو ځل بیا یې مخامخ کړم دښمن ته د عشق نوی شوری ویښ کړ زما په روح کې یو ځل بیا یې هیله من کړم ژوندون ته پر دولارې یې حیران یم درولی نن څه وکړم او سبا ته چیرته ولاړ شم چې بل ځلې څوارلسمه سپوږمۍ خیژي چې د تورو شرنګۍ پورته شي فراه کې د هما د خوم تر څنګه غمجن کینم که ګرز واخلم د هرمن په نن ولاړ شم.